ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري سات کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ په دې خبرونه کې بواوري چې په کراچۍ کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو له امله د مړو شمیر 209 ته رسیدلې ده د دې ترڅنګ د امریکا د مالی مرستو ادارې یو سی آی ډی د پیښور تورخم روډ د فراویا ملیون ډالر مختص کړی دي او په باجوړ بټوار کلي کې خلک وایي چې د نامنو له کبله د دوی په کاروبارونو سخت اغیز پریوتی دی یو شمیر نور راپورونه هم لرو په لوشره سره هم شته خو اول ورځو ګولیاسته چې خبرونه ته وګورو
لومړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان په مستونګ سیمه کې نامعلوم وسلوالو و پښتانه مزدوران وژلې دي په کراچۍ ښار کې د اور لګیدو په پیښه کې د مړو شمیره 209 اتیا ته رسیدلې ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ نورو مشرانو پرون په لیبیا کې د امریکا په کنسولګری برید او پکې د امریکایي سفیر وژل غندلې دي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان د مستونګ په سیمه کې په پښتنو مزدورانو حمله شوې چې پکې و مزدوران وژل شوي او و نور زخمیان دي د مستونګ د لیبیز چارواکي وایي د دې خار په کلی عمر دوړ کې نامعلوم وسلوالو په مزدورانو ډزې وکړي چې په نتیجه کې و پښتانه مزدوران وژل شوي او و نور ژوبل دي چارواکو د پیخي پلټنې پیل کړې دي د پاکستان پاستر سنتی خار کراچۍ په بلدیه ټاون کې د جامو جوړولو په کارخانه کې د اور لګیدو له امله د مړو شمیره 209 اتیا ته رسیدلې ده بلخوا پرون پر هر ریور سړک واقع د ماجر کیمپ سیمې ته نږدې شوې د دې پیښې قربانیانو مړی خاورو ته سپارل شوې دي د سند صوبې صحت وزیر ډاکټر محمد صغیر احمد پرون خبریالانو ته د مړو شمیره 206 سلویخت ښودلې وه داسې قسمه پیښه رامنځته کېدو وروستو د مړو شوو کسانو په بجنګلو کې وخت لګي د مړو شوو کسانو لیست نشو خپرولی خو وخت تېرېدو سره مو لیست خپور کړی دی تر اوسه پورې په دې پیښه کې د مړو شوو کسانو شمېره 206 سلویښت ده چارواکي وایي لا هم د مړو په لټه کې دي او کېدی شي چې د پیښې د قربانیانو شمېره زیاته شي په خبر ایجنسی کې په دوه بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل شوي او دوه زخمیان دي د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر په لری پرتا سیمه تورا ویلا زخاخیل کې په یو ګاډي ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي د پیښې پړه لا تر دې د ماچا په غاړه نه ده خستي یادې وي چې په دې سیمه کې د زخاخیلو توحید اسلام ډله د حکومت په ملاتړ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې سره وخت نا وخت نښتې کوي همدارس د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې تیر شپه د باډي په اکاخیلو سیمه کې په یو کور باندې د ماټر ګولې د پریوتو په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي او دوه پکې ژوبل دي په پاکستان کې یو کلوندي تختوبل شوی امریکایي خیریه ادارې کارکونکي ویډیو خبره شوی او یا کلن امریکایي کارکونکي وان ویلستن له اسرائیل وزیر اعظم غوښتي چې د راخوشي کولو کې مرسته وکړي او د القاعده غوښتنې دي ومني په انټرنټ خبر شوی ویډیو کې خودل شوی چې وان وینستن وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوی په اړه خوشی کولو کې دلچسپي نه خودلی او د اسرائیل وزیر اعظم بن یامن نتنیاهو نه د یو يهودي په حیث د مرستې غوښتنه کړې وینستن د القاعده شرطونه واضح کړې نه دي خو د دې وړاندې القاعده په ټوله نړۍ کې د دغه شبکې غړو او د طالبانو د خوشی کولو او په افغانستان پاکستان سومالیا او په یمن کې د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې وي اسافوی ټاکل شوی د رواني میاشتې په 28 په افغانستان کې د سولې د لارو چارو د موندنې په اړه په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي د اساف ځواکونو د نوي پیل د پروګرام مسول جنرال ډیوډ هوک په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به د نړۍ د دشتو هیوادونو استازي ګډون وکړي د ښاغلي هوک په وینا تر دې کانفرنس دوه ورځې مخکې به د سولې په اړه یو ملي کانفرنس په کابل کې جوړ شي چې پکې به 3500 افغانان ګډون ولري تاسې د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ مشرانو پرون په لیبیا کې د امریکا په کنسولګری هغه برید وغانده چې په نتیجه کې د دې هیواد لپاره د امریکا سفیر او د سفارت درې امریکایي کارکونکي وژل شول ښاغلی اوباما وویل
د
امریکا دا ظالمانه او ټکان ورکون کې بریټ په سخت ټکو غندي موږ د خپل ډیپلوماټانو د امنیت لپاره د لیبیا حکومت سره همکاري کوو ما هم دا را حکومت ته لارښوونه کړې چې په ټوله نړۍ کې زموږ د ډیپلوماټانو امنیتي ګامونه سخت کړي پرته له شکه موږ به د لیبیا حکومت سره همکاري وکړو تر څو هغه قاتلان چې زموږ په خلکو بریدونه کړي دي محاکمه کړي همدار از امریکا د بارانو چارو وزیر هیلری کلینټن یو کوچنی وحشی ډله د امریکای ډیپلوماټانو د ورژنو ذمہوار و بلله د لیبیا حکومت دغه حمله په کلکه غندلی او ویلی دی چې ذمہوار کسانو د پیدا کولو لپاره به لټولو امکاناتو کار واخلي ګومان کیږي چې په بنغازی کې دغه حمله او لهغه مخکې په قاهره کې مظاهره په امریکا کې د جوړ شوی یو نجی فلم د خبرېدو په عمل کې رد عمل کې شوې دي چې ویل کیږي د مذهب سپکاوی پکې شوې نړیوال طاقتونو د ملګرو ملتونو د اټمی توانای ساري ادارې غونډې ته پرون د چهارشنبه په ورځ د یو قرارداد مسوده وړاندې کړي چې پکې د ایران لخوا د یورانیم غنی کولو پروګرام په غزبولو جدي اندېښنې څرګندې کړي د اټمی توانای نړیوالې ادارې غونډې استازي بانن د زیارت په ورځ پورې انتظار کوي چې د قرارداد په مسوده خبرې وکړي او رای پرې واچوي دغه قرارداد برتانیا چین فرانس جرمنی روس او امریکا په شریک وړاندې کړي په دې کې په ایران زور راوړل شوی چې د ملګرو ملتونو ټول قراردادونه بغیر لزنده عملی کړي په دې کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا هغه قرارداد هم شامل دي چې د ایران نه د یورانیم غنی کولو کار د بندولو غوښتنه شوې و او وروسته خبر ده د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په یو نوی رپورت کې وایي چې په تیر شل کلونو کې د 15 کالو عمر نوړاندې د ماشومان د مړکېدو شره 30% کم شوې ده یونیسف وایي په 1990 کلونو کې دا شمیره 12 میلیونه و خو اوس په 2011 کال کې 6.9 میلیونه ته راټیټه شوې ده د دې مهال د مشال خبرونه
پوهدونکو تاسو مشال ریډیو ته وکی خبرونه مو د ګولیاز ناوریده د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي د بلوچستان په مستون کې و پښتانه مزدوران وجل شوې دي تازه حال به د سیمې نه نیخ پنې غووري د کراچۍ په بلدیه ټاون سیمه کې د رختونو په یو کارخانه کې د مړو شو کسانو شمیره 209 اتیا تر رسیدلې ده د یو سلسو کسانو شناخت لا هم نه ده شوې
یو سر لس مړی مونږ سره پراته دي خو د دې پیژندګلو مشکله ده د ورکو شو خلکو وارثان راځي چې د کوم مړی پیژندګلو وشي هغه مونږ وارثانو ته سپارو
د پیښور تورخم لوی لارې لپاره د امریکا د مالی مرستو ادارې اویا میلیونه ډالر مختص کړي دي د باجوړ د بټوار کلی خلک وایي نامنو یې کاروبارونه سخت اغیزمن کړي دي د پښتنو خودو د پارا پروګرام پلوشه بعد فرخنده وزیر له خولې وری د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې تاسو نه خپنه غاوري څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل چې د بلوچستان په بلوچ میشتا مستونګ سیمه کې و پښتانه مزدوران وجل شوې دي هم دا سره سره د سیمینا د مون خبريال خدای نور ناصر د ټلیفون د لارې ملګری شوې ده خدای نور ستړی مشي او کدا وای چې تازه حال سدې د دغه مړو شو کسانو پړچا په غاړه غستې ده
مننه بابر صاحب نکته چې ویل د مستونګ د دښت سیمه ده چې په چې د لیوی چارواکو په وینا په یو روډ د روډ کار په روډ باندې کار کوي چې روډ جوړیږي دا مزدوران کار کوي او په دې مزدوران باندې شاوخوا یو نیم ساعت یا هم دوه ساعته مخکې نامعلوم وسلوانو ډزې کړې دي چې په دې کې لومړی ویل شوي درې تنه وژل شوي دي بیا وویل شوه چې ودي او اوس راته وویل شوه چې په دې کې د وژل شویو شمېر نه ته ورسېد نه تنه په دې کې وژل شوي دي چې نه سره مزدوران دي او څلور نور لا هم ژوبل دي دلته زه باید ووایم چې وژل شوي او ټپیان یو پندلک یو شل دته کې وړاندې له پیس له ځای څخه مرستندوی ډلې ایډی په امبولانسونو کې راخلل شوی دي او لمړی ویل کېده چې سیول ډاکټر ته به وړي خو بیا اوس راته وویل چې بولان میډیکل ډاکټر ته به راوړي او په بولان میډیکل ډاکټر کې د دې انتظار رسنوال کې او له دې سره پولیسو ګڼ نفر دلته ولاړ ده چې په بی ام سي روغتون کې او ویل کېږي چې دلته به دوی مړي او ټکان راوړي. ټپیانو ته پورې هېڅ فاست ایډ کې ورته وایي هېڅ درملنه ورکړل شوې نه ده او هغه چې کوم مړي دي د هغوی ور وایي چې نهو ته رسېدلی دی، نهه تنه په دې کې وژل شوي دي او څلور تنه ټپیان دي. سرچینې وایي چې ټپیان وژل شوي مانا دیارلس واړه نهه وژل شوي او څلور ټپیان په دې تعلق له پښتنو سره د پښتانه دي دیارلس واړه او په دلته مزدوري کوله دغه روډ باندې کار کوه چې په دې پنځه وسله والو ډزې وکړي. الله هم کومې ډلې مسؤلیت پر غاړه نه اخیستی خو ځینې سرچینې داسې وایي چې کېدلی شي د دې تر شا د بلوڅ وسله والو ډلو لاس وي چې تر دې دمه لا هم کومه ډلې مسؤلیت منلی نه دی.
خدای نور ډیر ډیر مننه د مشال ریډیو اوریدونکو ته تازه حال ورکو براتونکو خبرونه کوي با اوریدونکو د دې پیښې نور تازه صورتحال د خدای نور نصر پر رپورټونو کې اوري. ستاسو یو جهان مننه
د مشال ریډیو دا
اوریدونکو د بلوچستان د کوټي سیمه مونېخ په نیغه ووري د زموږ همکار مونتویل چې دوه ساعت مخکې د بلوچستان په بلوچستان سیمه مستون کې په یو سړک باندې د کارکونکو مزدورانو باندې ډزې شوې دي او په ابتدایي راپورټونو کې د دغو مړو شمیره ووه، خو زموږ همکار خدای نور نصر وایي چې اوس هغه ته چارواکو ویلي دي چې د مړو شوو شمیره نه هو تر رسیدلې ده او په دې کې سلور کسان جوبل شوی هم دي. اوریدونکو ورزو د دې خبرونې دویم د سر راپور ته د پاکستان ستر سوداګریز ښار کراچۍ په بلدیا ټاون کې د جامو په کارخانه کې د اور لګیدو له امله د وجل شوو کسانو اخیری مراسم نن د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې کیږي. چارواکي وایي د سوځېدلې ودانۍ په لاندینۍ برخه کې د ژغورنې کار لا پاتې دی او هغه به زر شروع کړي. بلې خوا د سند حکومت اعلان کړی دی چې راتلونکو درې ورځو کې د پیښې د لاملونو معلومولو په اړه به رپورټ برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ بلدیا ټاون د سوځېدلې کارخانې له ودانۍ څخه تر اوسه د کراچۍ د کمشنر په وینا 209 هټې مړی راوستل شوې دي. د دغه مړو د خخولو کار نن د زیارت په ورځ د ښار په بیلابیلو هدیرو کې دوام لري. بلې خواته په جنا او سیول هسپتالونو کې پراته یو سلس مړی د ژغورنې ادارې ایدي مردخانې ته وړل شوې دي. د یادې ادارې ویان محمد امین مشال رډیو ته ویلي چې د دوی سره پراته ټول مړی د پیژندګلو څخه وتلی دي. یو سر لس مړی مونږ سره پراته دي، خو د دې پیژندګلو مشکل ده. د ورکو شو خلکو وارثان راځي چې د کوم مړی پیژندګلو وشي هغه مونږ وارثانو ته سپارو، خو د ډیرو سوځېدو له امله د دې مړو پیژندګلوي ګرانه ده. د هسپتال چارواکي وایي د ناپیژندل شوو مړو د شناخت دپاره د نن څخه ډي این اې ټیسټونه شروع کوي. د ژغورنې ادارې چارواکي وایي د کارخانې د سوځېدلې ودانۍ د ځمکې لاندنۍ برخه کې لا هم د ژغورنې کار پاتې دی او دوی ویره لري چې ممکن هلته نور مړی هم وموندل شي. هلته بیا په یاده کارخانه کې د اور لګیدنې د لاملونو په اړه تر اوسه څه معلومات مخې ته نه دي راغلي. په یاده کارخانه کې د اور له امله جوبل شوی د عبدالشکور په نوم یو تن وایي اول د چاودنې आवाज راغله، ورسره بجلی لاړه. د بجلی د تلو وروسته مونږ ټولو منډه کړه. مونږ ویل کړه کارخانه چتر وغورځېدو، مونږ دروازې په لمن منډه کړې، هلته اور بلېدو. بیا لږ شی به وروسته ټوله ودانۍ لولوګي ډکه شوه او زمونږ سا بنده بنده شوه. ما د کړکۍ وسپنې ماتې کړې او ښکته میرا ودانګل چې له وجې زخمی شوم. د سین صوبې د های کورټ مشر قاضي هم په یاده پیښه نوټس اخیسته او د دې د پلټنو امر یې ورکړی دی. د دې ترڅنګ د سین حکومت چارواکي وایي د اور لګیدنې د لاملونو د معلومولو لپاره یې پلټون کډله جوړه کړې ده. د کراچۍ کمشنر روشن علي شیخ په دې اړه مشال رډیو ته صدا سی ویل د قضیه په اړه لومړنی ریپورت یا ایف آی آر لیکل شوی دی. ای سی ایل کې هم د ملزمانو د نومونو د شاملولو کار بشپړ شوی دی. پرون موږ پلټون کې ډله جوړه کړې ده. هغوی به په درې ورځو کې پلټنې بشپړوي او اخري ریپورت به جوړوي. ما اوس د کارخانه دارو یو غونډه رابللې وه. په دغې غونډه کې موږ په راتلونکي کې د دغه ډول بدو پیښو د مخنیوي په حواله تګلاره هم جوړه کړه. یاد دی وی چې د نهه یا سه شنبې په ورځ د کراچۍ بلدیا ټاون په یوه کارخانه کې اور لگیدلی وو. دغه اور چې خواوشا څلرش غنټې یې دوام لرلو په سلګونو خلکو ته یې مرګ جوبله اړولې ده. په پیښه کې وژل شوو کسانو کې د نارینه په ګډون زنانه هم شامل دي. د پیښې ټول قربانیان په یاده کارخانه کې مزدوران وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. یوې بل راپور ته خیبر قبایلی سیمې ته، د خیبر قبایلی سیمې په تور ویلا او زخه خیلو کې په دوه بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل شوي او درې کسان جوبل شوي دي. یوه پیښه په تور ویلا زخه خیلو کې شوي او بل د باډې پاکه خیلو کې رامخته شوي. زموږ همکار پی دا تفصیل لري.
د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې نن سهار د خیبر په لری پرته سیمه تور ویلا زخخیل کې په یو ګاډي باندې ریموت کنټرول بمی چاودنه وشو چې په نتیجه کې 15 کسان ووژل شول او ګاډي هم پکې تباه شو. دوی وایي چې دغه کسان د توحید اسلام ډلې ملګری وو. د دغه چاودنې پړه لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې نه دا اخیستې. یاد دی وی چې د زخخیلو توحید اسلام ډله د حکومت په ملاتړ په دې سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد مزاحمت کوي او یو بل ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. او د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې تیر شپه د باډې پاکاخیلو سیمه کې د سید کریم نومیتن په کور باندې یو مارټر ګولۍ را پریوته چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي او دوه پکې جوبل دي. په دې وژل شوو کسانو کې یوه ښځه او دوه ماشومان دي او کور ته هم زیان اوړېدلی دی. د ویلو وړ ده چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د باډې سیمې د خلکو په وینا په دې سیمه کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال ولسی وګړي هم په نښه کیږي او دوی یې د اندېښنو سره مخ کړي دي. په باډه سیمه کې د مارټر ګولو د راپریوتو په حق لباندې یو ځایي اوسیدونکی مشال ریډیو ته وایي
ګولۍ دومره خطرناکې ګولۍ شوې دي کنه چې دا پته نشته رایې چې د کوم غرضي ورخل نه راځي. خو تقریبا په 50 او 60 ختم کې ګولۍ لویږي.
د باډې تحصیل د اوسیدونکو په وینا په دې سیمه کې اوس هم ټول بازارونه، تعلیمي ادارې او روغتونونه تړلي پراته دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي. د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR د وینا تر مخې د باډې نه د بېکوره شوو خلکو شمېره 3 لاکھ ته رسیدلې ده چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. د پېښور او تورخم ترمنځ 15 کیلومتره لوی لاره د 1300 کلونو راهیسې سخت ستونزمنه وه. دغه لار چې د پاکستان او افغانستان د اقتصاد لپاره د شهرک حیثیت لري د پاکستاني چارواکو د پامه غورځېدلې وه. خو تېره ورځ د امریکا مرستندویه ادارې USAID د دغې لارې د جوړولو او پراخولو لپاره 70 میلیون ډالر ځانګړي کړل. د یوې وړې دمې نه پس دا راپورټ اورو. په پېښور کې د امریکایي مرستندویه ادارې USAID یو چارواکی وایي چې د پېښور نه تر تورخمه پورې د لوی لارې جوړولو لپاره پاکستانی حکومت ته 70 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي دي. فرات علی شاه بنوري مشال ریډیو ته زیاته کړه چې په دغه پروژه به د روان کال د نومبر په میاشت کې کار
د دو گورنمنٹ خبر د ډېر وخت نه روانه وي. امپورټنت پروجیکټ د دوه گورنمنٹ لپاره د دې لپاره اوس چې موږ کوم خپل سروې په نسپا کې زموږ یو دوه نور د غړي کانټراکټرز دی لاغې په بیسز باندې چې موږ کوم استیمیشن کړی دی نو 70 میلیون ډالر یو داسې اماؤنټ چې موږ ورته خلاصې خوده دی. په دې کې به روډ کنسټرکشن او د روډ مانیټرینګ یا کنسلټنسي اټول هر څه پکې شامل دي. چونکې پېښور تور خمس کې ټیټیکلي د دوه ملکونو لپاره یو ډېر زیات امپورټنت پروجیکټ دی. اوبویسلي ایز ا فرست پریورټي
د پېښور نه تر تورخمه د غلوی لاره که یو خوا د امریکا، پاکستان او افغانستان لپاره په ستراتیژیکي توګه ډېره مهمه ده، نو بلخوا د خیبر قبایلي سیمې ځایي خلکو هم د دغې لارې ستونزمن حالت نه سر ټکولو. سمو د مخکې د یادې شوې قبایلي سیمې انتظامیې د دغې لویې لارې د مرمت کار پیل کړی و خو لا هم مکمل نه دی. د لنډې کوتل یو اوسېدونکی دستخط الله وایي
مسله روړه دار جوړه شوې چې روړۍ اچولي. روړه حکومت دا غور نه غواړي چې دا سړک جوړ کړو یا څنګه ډیر تکلیف دی بازار کې ماشومان دي زنانه یې روره دا څوک بیماران دا سړی څوک دا سړی روره ګنټو ګنټو لیاري باندې
د پیښور او تورخم په دغه لاره د سورلو د یو ګاډي ډرایور ابراهیم وای چې د دې لوی لارې بیا رغونې ته سترګې په لار دی
روړی چولی دی څوک ګوتیم نه وروړي دنیا خلک یې رایسار کړی دی دنیا تورخم له موږ په درې ګنټې کې کوځو افغانستان خلک چې کوم دی راځي هغه ته هم پوره تکلیف دی بیماران هم کې روغ هم کې سپینګیری هم کې بازار کې خساره څوک ګرځېدای نه شي
د یو ایس ایډ دغه چارواکي فرحت علی شاه زیاتوی چې په دغه لوی لاره موجود ټول پلونه او د لارې غاړې جوړول او دغه لوی لاره د سیلابونو او بارانونو خوندي ساتل هم د دې پروژې یو برخه ده
په دې کې چې موږ هر یو کمپوننت اچولې دی کو هغه د روډ واینینګ دی کو هغه اگزیستینګ بریجز امپروف کول دي او یا هغه سیکشن چې چرته فلحال بریجز نشته موږ هغه هم په خپل سروې کې امپروف کړي دي چې دا یو آل ویدر روډ جوړ شي کو بارانی کو هر څه چې د ټرافیک د غټه تور اترو ته پکې سمسر نه نو موږ پکې هر یو کمپوننت یا هغه هر یو ریکوایرمنت چې د روډ لپاره پکې موږ پکې هر یو شیر راستل
د پیښور او تورخم لوی لارې کې د نړیوال معیار مطابق جوړ شي نو دا د افغانستان او پاکستان د اقتصاد په برخه کې مهم رول لوبولی شي اوریدونکو ورزو په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام چې چارواکي په وینا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ایډز رنس په زیاتې دوه چې زیاتره پکې د بهر هیوادونو نه رالیږل شوی دی چې اوس په ځایي خلکو کې د غرنس خبروي خالد خان په نور تفصیل لري
خیبر پختونخوا کې د ایډز رنس د مخنیوي ادارې او لوړو چارواکي په وینا په پختونخوا او قبایلی سیمو کې د غرنس په تیزی سره خپریږي او د په وینا 13 میاشتې کوهټ په یو سرکاري روغتون کې چې د پاسه شپې ته د ایچ آی وی پازیټیو مریضان رجستر شوي دي په خبر کې د ایډز د مخنیوي ادارې یا ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر راجوال مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2015 نه تر کال 2019 پورې د دوی ادارې سره 940 دیش ته ایډز مریضان رجستر وو چې زیاتره پکې د بارانی هیوادونو نه رالی ګلی شوي خو اوس د کال 2019 نه دغه شمیره تر 1100 پورې رسیدلې ده
نن څو ماتو یو ول څو کی سونو ته ور رسیدا او بل په پوهه صورت حال جدا و او اوس مطلب چې په هر مېش کې د پیزل سونو له تر شل کې په هر مېش کې نیوي کی سونو راځي او په دې کې مطلب په یو مېش کې صرف په کوهات کې شپې ته کی سونو راغلي یو شپې ته کی سونو راغلي دي
ډاکټر راجوال زیاته کړه چې مخکې به دوی سره صرف د بار هیوادونو چې زیات تر پکې عرب هیوادونو نه رالي ګل شوی د ایډز مریضانو خو اوس په پیښور کوهات او قبالی سیمو کې داسې مریضان مخ ته راغلي دي چې وی هډو بهر تللی نه دی
تر 2010 تاریخ به سنچو غنا د هغه پر مطلب چې زمونږ سینریو چې و ناغه مختلفه و مونږ په هغه وخت کې چې رب موږ له دته کې رب بار نه کی سونه راځي دته کې د خیبر پښتونخوا په ځمکه باندې شوګ نه شي خو د 2010 نه والا باندې روستو له 2011 د جون نه پسا دته کې سینریو بدل شوی دا ور په ایچ ای وی ایډز سونه کی سونه راغلي د 20% ریډیوس کې د ایجیکټډ یوزر سی په دې په خبر کې راشي دی په چیزونو کې کی سونه راځي په ډی ای خان ریپورت شو د مردان ریپورت شو د پیخور جیت ریپورت شو خپل مطلب چې وځه اشنغاری نه کی سونه راځي د مختلف زوین نه راځي او بار نه دي او وی هم دته کې انفیکټ شي دي نو دا ډیر یو خطرناک صورت حال دی
ډاکټر راجوال اوایل چې په خور حیات آباد میډیکل کمپلیکس او کوارت سرکاري روغتون کې د ایډز مریضانو لپاره د درملنې او کونسلینګ مرکزونه شته دي او صوبایي حکومت د پیخور لیډرین هسپتال سره سره د نه ځلو په سرکاري روغتونونو کې د اسانتیاګانې ورکوي د ایډز مرض نیوی وکړي
او درې ان شاء الله ان کړي په یو صورت دي کې په لیډرډي هسپتال کې شروع شي هغه مطلب تقریبا مکمل کېدو ته د زما د یقین دی چې پینځل څه دي چې په دې کې باندې کار شروع کړي دا یو قاعده ابتدا وکړي د دې نه علاوه موږ د صوبې په نوو ځلو کې مطلب سنټرو په لوړ لپاره حکومت دې کې کړی دی او په کومه صحت په خپل پی سی ون کې هغه ایګریکلی دی او پی ان ډی ډیپارټمنټ ته راته دی په زوم کې نه ځلې چې دې کې سواد کې په ګونیر کې په هنګو کې په ډی ای خان کې په پونو کې افتاباد کې او په هری پور کې په دې کې ودا سنټر کولو شو ایس په سره باندې د خلکو په خاصه نظر رسایومي
د ایډز کنټرول پروګرام د مشر په وینا په نارینو کې د ایډز مرض په وجا دغه مرض د دوی زنانه او ماشومان ته هم خپریږي او په کار دا چې د ایډز مریضان خپل رن سپورت اون ساتي او د ایچ آی وی ټیسټ نه صرف د خپل ځان بلکې د خپل ماشومان او زنانه هم وکړي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپه ګو
اردن کو د خبرونې په دې برخه کې ورزو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان څخه د هغه به کور شو رجستریشن بیا پیل شوی چې خپل خپل کورونو ته واپس روان دي. دوی په دې خوشاله دي چې خپل کلو باندو ته بیا ځي. چارواکو ویلي چې دوی په خپل خپل ځایونو کې د خلکو د میشته کولو لپاره د به کور شو کسانو سره مرسته کوي. زموږ همکار په نور تفصیل لري.
مسعود کا ٹول سعودی وزیرستان تا واپس لجدولو پا غرز پا فرستونو کشه نمونه درج کولو دریو رزنائی سلسلہ یو زل بیا روانا شویه دا. ده واپس تک پا نیت ٹانگ تا رغلی دو نمونو درج کولو دی پارا پا کتارونو کشه ویلار کا بایون پوشال دی چه واپس لارشی دوی بڑنگ کورونا او شار پاتی بیا آباد کی. خدا کا بایون زن گوتنیوک او غشتن حلاری. پا دا حوالی سرا دری کا بایون مشال ری جوتا پا دار رنگ وژغه دل
افضل نو محمد اوس د سراروغه د تحصیل لایو لور کلا جنگ وشولیو برادی وطن سم چکه مات وخت تیر کړل دیو او وس چکه مات خپل وطن تراونی کنه پښولی سره راون ډیره تباہی شوی ډیر نقصان نه شوی دی مکانی نه برباد شوی دی وس انداس ان شاء الله مش کوشش کوي چې خپل کورین عبادت کیم زکه عبادت کی وطن عبادت کی او مشته روډی نه جوړ شو په یارم د چاوکۍ دي تکلیف نه مشته ستاده او په کور داسته چې د چاوکۍ لشکام کو په مشه سپینځیر ته بډاګون ته زړون تر سخت تکلیف ته مشکلات
د مونو مامیر اولاد ای زړه تر غلای را دي چشن دا سو کلا جنگ خپل وطن بهار وی په گرمش په مزدیرای شي او وی خپل وطن دراونی شه په خوشحالی سره خپل ملکادو او کثرنګ وی میرو خامه خاور درې می خپل علاقام دو ابو داولی میشته په چار دی
مونوم خیر محمد د غانه بات خل میز رډیټیشن کوي او خپل وطن ته درې می پورته وطن جنگی نه شوی وی تل الحمدلله پورته وی سلیار خپل او د میر خپل وطن دراونی په خوشحالی سره
په دغه بار یک شمه چې د سولي وزیرستان مرستيال پولیټیکل افیسر امید الله خان خټک وژغوا او وویل چې د واپس تک دغه مرحله به د روانې میاشتې د درویشتمې نېټې نه لګیا او د واپس تلونکو کډوالو به پوره پوره ملاتړ کېږي.
کله چې موږ کولاو د هغې نه وړاندې په هغې ځای کې روډ د صحت مرکز سکولونه د اوبو نظام هغه ټیک کړی شي هغې نه بعد دوی ته دوه ځایونه موږ ټاکلي دي ډی خان او ټانګ هغې ځای ته دوی راځي نو هغې ځای نه دوی ته بیا فری ټرانسپورټ او چې دوی کله هلته ورسېږي نو دوی ته د این ایف آی یو کیټ چې پای کې مختلف سامان دی لکه ټینټ او رضای او نور سامان دی او بیا پګم یاشت پوره دوی ته راشن ملاویږي او دغه نه علاوه 15000 روپۍ چې کم ویریفاید نادر خاندانونه دی هغه ته 15000 روپۍ مرسته کوي.
دلته موجود زنو کبایانو غشتنه وکړه چې اولنو سیمو ته لژدولو په ځای د نویو سیمو ته د کډوالو د لژدولو بندوبست هم وکړای شي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګیوم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو ورزو باجوړ ته د باجوړ خلک وایي چې دغلته اوس هم ګڼ چنک پوسټونه شتون لري او د تالاشو او بدمنو لوري د ځای دکاندارانو او کاروباریانو کاروزګار خراب شوی دی. دوی وایي چې بازارونو ته خلک نه راوځي او اکثره خلکو خپل کورونه پریخي او نور سیمو ته وتلي دي. په دې اړه زموږ همکار دا رپورټ لري.
په باجوړ جنسی کې د طالب وسلوالو د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته خو ختمه شوې ولې د ځایي کاروباریانو پوینا د هغوی روزګارونو ته ډیر زیات زیان رسولې. په باجوړ جنسی کې د خار هډکوارټر نه پسته دوه لوی بازارونه چې پشت سلارځي او عنایت کلی په مومند کې جوړ دي په دغه هم اثر غورځېدلې. د خار هډکوارټر په کوچي مارکیټ کې د جامو خرڅون کې دکاندار نصر خان وایي
اکثر د کل باندې خلک ډیر زیات راځي نو کاغه بیا د څه چدار کوي لکه چکن جنم کې واښې لکه چې لکه کم د
لقمان نومي اوبل تنچې د پیزارونو لوی دکان لري او د سلارځي ماموندو او نوګې نور سیمو ته مالونه لیږي. هغه وویل د هغوی په مارکیټ کې په لکه روپۍ بند شوي او د سور زراحه سي خو بازارونه بيخي شاړ دي. سلارځي سیمه کې د اوړو او نور خوراکي شیان خرڅون کې دکاندار عبدالرؤف خان مشال ریډیو ته هم د خپل روزګار په اړه وویل. او په شینګس مارکیټ کې د عامو سوداګرو خرڅونکو دکاندار قادر خان وای د باجوړ چې په کومه سیمه کې هم سپی خوشي نو د خر هډ کوارټر بازار نه علاوه نورو بازارونو ته زور ورسی
چیری هوشیار اوس څنګه پیسې دوباره باندې کوم کچرتا داسې خبره حالات راشي نو زمنګ سره بیا هغه د پیسې لکه څنګه خو د دکاندار کم سرمایه یې دارو په دکان کې پراته نو په داسې حالات کې موږ نشو کولای خپل سرمایه په دکان کې بند کړو لکه هغه مطمئن منګلی
او لدی ورستو مو د پرېډیکل انتظامی سره هم رابطه وکړه خو څه جواب نشو میلاو ولی د لیویس فورد د چارواکو په وینا هر څوک په سیمه کې د تالاشیان اخستو په دوران ولست ستونزې ورپیخې دي خو دا هم د ولست د حفاظت لپاره کولای شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ یو نیمه بجا شوې ده ګولیاس مومند د خبرونو درنډې سره
دا بلوچستان په مستونګ سیمه کې نامعلوم وسلوالو وو پښتانه مزدوران وژل دي په کراچۍ ښار کې د اور لګیدو په پیخه کې د مړو شمیره 209 اتیا ته رسیدلې ده په خیبر پښتونخوا کې په دوه بیلابیلو په خیبر ایجنسی کې په دوه بیلابیلو پیخو کې اته کسان وژل شوي او دوه زخمیان دي په پاکستان کې یو کال وړاندې تختول شوی د امریکایي خیریه ادارې کارکونکي نوې ویډیو خپره شوې په افغانستان کې صاحب ځواکونه وایي د ستمبر میاشتې په 28مه به په افغانستان کې د سولې د لارو چارو د موندنې په اړه په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ مشرانو پرون په لیبیا کې د امریکا په کنسولګری برید او په کې د امریکایي سفیر وژل غندلې دي او نړیوالو طاقتونو د ایران لخوا د یورانیم غني کولو پروګرام په غځولو جدي اندېښنې څرګندې کړې
ګولیاز مومند وو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز اوریدو او اوریدونکو سرجو چې د پاکستان خبریدونکو زنو رسنو اداریو کې سره غلې دي اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر دې ته کتنه کړې او دا رپورټ برابر کړی
مشرق پرسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکای لخوا حقانی نتورک تر هغه تنظیم ګرځول او په دې د بندیز لګول وروسته شمالي وزیرستان کې د اپریشن لپاره د باو زیاتېدل لپاره نشي وستلې کېده بلکې راتلونکو سورزو کې د امریکا لخوا د حقانی نتورک په مرکز میرانشاه کې بل خصوص او شمالي وزیرستان کې بل عموم د اپریشن لپاره د نور فشار امکان هم په نظر راځي ادارې وایي کوکتې شي نو د رستیو کې د حقانی نتورک مهم مشر بدرالدین حقانی ډرون حمله کې د وژلو وروسته ښکاری چې د دې نتورک خلاف غټه کامیابی ترلاسه شوې ده ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د نهې ورځ د پاکستانانو لپاره د غم او درد ډکه ورځ و ځکه چې په دغه ورځ لاهور او کراچۍ کې په دوو کارخانو کې د اور لګیدو له وجې د 300 نه زیات کسان مړ شوي دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل وو ادارې وایي چې د رستیو کې په پاکستان کې په لوړو لوړو ودانو کارخانو او فیکټریانو کې د اور د لګیدو یا راپریوتو پیښې ډیر زیاتې شوې دي چې په دمړو شمیره هم ډیر زیاته شوې وا ادارې وړاندې لیکي چې کراچۍ کې بلدیه ټاون کې یو فیکټری کې د اور لګیدو له کبله د 300 نه زیات خلک مړه شوې دي ادارې وایي چې دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوی د اور د لګیدو پیښه ده ادارې وړاندې لیکي چې دا یو لوی عالمیه ده خو د دې نه غټه عالمیه ده چې که حکمران دي او کبل یو سیاسي کسته هیڅ څوک مخبل ځموري نه قبلووي د ادارې په وینا کې چې ردی فیکټریانو کې انتظام ټیک وو د خطرو متعلق د وړاندې نه د اطلاع ورکولو نظام موجود وو ایمرجنسي دروازې موجود وي د اور د مړکېدو بندوبست وو نو دومره مړی به نه کېدل خودلته صرف او صرف د پیسو ګټلو لپاره کار کول شي او د مزدورانو به خي خیال نه ساتل کیږي اداریا اخره کې لیکي چې د کراچۍ او لاهور پیښې چغي وخی چې په دې ملک کې په قانون باندې عمل کېدل نو هیڅ چره بداسي پیښې مخ ته نه راتلی آج روس پانې خپل ادارې کې د پاکستان او چین د وزیر اعظمانو ملاقاتونه راغستي دي او وایي چې دوه مشرانو د پاکستان او چین د پخې دوستۍ مثالونه ورکړه او د دې د نور خکولو ژمنه وکړه ادارې وایي چې داسې کې پاکستان چین د توانې د ضرورت او نورو مسلو نه هم خبر کړو او چین دغه لړکی د خپل مرستې باور هم ورکړو ادارې مخکې وایي چې چین وړاندې هم پاکستان ته د ارزانه بجلی وړاندیز کړی دی خو پته نشي چې ولې پاکستان دغه وړاندیز مثبت جواب نه ورکړي دغه رنگ ایران هم د ګیس پایپ لاین او تیل وړاندیز کوي خو پاکستان د لم لیټ او اسارتیان کار اخلي اداریا اخره کې وایي چې یو طرف ته د نامنۍ د لاسه پاکستان کې بهر ملکونو سرمایه کاری نه کوي نو بل طرف ته خپل ملکی سرمایه کاران هم خپل سرمایه بهر ملکونو ته وړي نو داسې حالاتو کې د چین او ایران لخوا د سرمایه کاری پیشکش نه پاکستان لګټک پورته کول پکار دي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا لخوا حقانی شبکه یو بهرنی ترهګر تنظیم وګرځول شو. د دې سره به ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې د دې سره به څه وشي چې په وروستو کلونو کې د داسې ګامونو سوادحه نتیجې مخې ته نه وي راغلي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د وتلو وروسته د کورنۍ جنگ د مخنیوي لپاره طالبانو سره د سولې خبرې اترې مهمې ګڼي. د دواړو مقالو مهم ټکي د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د ملیحه امیرزاده نه ورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره هفته د امریکا لخوا د طالبانو ملګری ډله حقانی شبکه د ترهګرو ډله ګرځولو په باب له پوښتنه راپورته کړي چې که څه هم د دې سره یاد ډله د حماس او القاعده برابر شوه، خو د ترهګرو ډله ګرځولو سره به اخیر سو شي. ورځپاڼې لیکي یوه ډله ترهګر بهرني تنظیم ګرځول نه یوازې دا ډله د دښمن په توګه ښکاره کول وي، بلکې له دې سره د راتلونکي لپاره د امریکایي سیاست محدودیتونه هم تړلي وي. که څه هم دا ممکنه ده چې د دغه فهرست نه د ډلې نوم لري شي، خو بیا په فهرست کې شامل ډلو ته ګران وي چې نوم یې ترې بیل شي. ورځپاڼه زیاتوي د دې سره سره حقانی شبکه ترهګره ډله ګرځولو سره دوی د پراخ طالب یاغیتوب نه بیلیږي چې لامل یې یو جامع معاملې ته رسیدل ګرانیږي. نیویارک ټایمز لیکي هغه فیصلې چې نن یې کوو راتلونکي سیاست به جوړوي او راتلونکي تګلارو باندې به هم اثر کوي. د مثال په ډول د 2002 او 2004 کال ترمنځ ځینو طالب مشرانو د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره پخلاینې او همکاري کولو ته غاړه ایښې وه. تر ورځپاڼې په خبره هغوی ته د ورکړل شوي منفي رد عمل له امله دا وشو چې خپل یاغیتوب ته دوام ورکړ. دغه راز حقانی شبکه یوه بهرني ترهګر ډله ګرځولو سره به دا وشي چې د مذاکراتو نه به واوړي. دې ته به طالبان د امریکایي غیر مخلصي یوې نښې په سترګه ګوري. ورځپاڼه لیکي په دا وروستیو کلونو کې د حقانی شبکې او د ډلې نږدې ملګرو له افغان، امریکایي او نورو غربي چارواکو سره رابطې کړې دي. د حقانی کشر رور ابراهیم حقانی په 2011 کال کې په دوبۍ کې له امریکایي چارواکو سره ولیدل. دغه شان په سعودي عرب کې هم د امریکایانو نه بغیر د ملاقات ذکر کیږي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا او ملګري یې افغانستان کې د خپل اوږدمهاله پوځي سفر اخیری مرحلې ته رسیدلی دي. د 2014 کال تر اخیره به نیټو په هیواد کې جنگي عملیات ختم کړي. ورځپاڼه هیله ښکاره کوي چې تر هغه چې افغان پوځ او پولیس په خپل د امنیت چارې په خپل سر د اخیستلو جوګوي، ورسره به امریکا، برېټانیا او نور هیوادونه وکړي شي د هغه شخړې نه راوځي چې د تیرو 11 کالو راهیسې پکې اخته دي. ورځپاڼه د یو لوی ګواښ ذکر کوي چې یو ځل کله نیټو له افغانستان نوځي، دغه هیواد به د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ کورنۍ جګړې ته مخه وکړي. ورځپاڼه هم دغه وجه ښایي چې د طالبانو سره د سولې خبرې د ډیرو لخوا په راتلونکي کې معاملې ته رسیدلو لپاره مهم بلل کیږي چې پکې امریکا، افغان حکومت او پاکستان بوختي. ورځپاڼه لیکي په وروستیو کې امریکا د طالبانو سره د مذاکراتو هڅه کړې ده، خو دغه خبرې اترې په ځای ودرېدلې دي چې لویه وجه یې دا ده د یو امریکایي سرتېري په بدل کې په ګونتنامو جیل کې د 15 قیدیانو د خلاصولو په سر کوم تړون ته رسیدلو کې موافقه مخې ته رانغله. د ورځپاڼې په خبره دغه خبرې اترې په داسې حال کې ګرانې دي چې اوس هم طالبان د نیټو ځواکونو سرتېري وژني، خو بیا پکار ده چې د امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو وروسته د سولې هڅې زیاتې شي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې ورجو سیلانۍ سیمې سوات ته. په دغه سیمه کې یو شمیر مقامی اوسیدونکي وایي چې دوی د پاکستان بعض ادارې د افغان کډوالو په نوم تنګوي، بډې رشوتونه ترې اخلي او د خپل روزګار څخه یې وباسي، حالانکه دوی سره د پاکستان هر قسمه قانوني دستاویزات شته. په دغه اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
سواد بیل بیل سیمو کې په سوونو داسې کورنۍ اوسیږي چې وایي زموږ نیکونه دې سیمې ته د افغانستان جنگ نه وړاندې راغلي او دوی ته د پاکستان حکومت هر قسمه د اوسېدو دستاویزات ورکړي دي، ولی اوس د پاکستان بعض ادارې دوی بیا بیا د افغان کډوالو په نوم تنګوي او دوی څخه دستاویزات غواړي او خپل روزګار څخه یې وباسي. دغه کې یو څو تنان چې منګوره بازار کې د ټوکو په لویه سطح کاروبار کوي وایي.
نمالال محمد نوم دی، په لالو مشهوري ما زما نیکونه در ریاست سوات نه دلته اوسیږي او زما پیدایش د دې ځای، زما شپږ بچی دي دلته پیدا شوي دي، موږ د دې ځای پیدا شو. خو د دې ځای داسې ایجنسیانې دي چې موږ د افغانانو په نوم باندې تنګي، موږ سره پاکستانی کارټونه دي، موږ دلته اوټونه ورکو، دلته زموږ خپلې مخبري دي، د دې خلکو سره زموږ رښتې دي، دلته زموږ کار روزګار دی. د دې ځای په پاکستانی پاسپورټونو باندې موږ بار ملکونو ته ځو، افغانستان ته موږ په پاکستانی پاسپورټ باندې ځو.
حاجی شرف حاجی، موږ دلته تقریبا
تقریبا 40-45 ساعت نور بجو شو دی او پیدای زما دیزی کی دے امن پس پولیس راضی سایه جامو کیمرا جی پولیس نس کسان چ پولیس کی کنیم اسمن پس راضی اوچ پوجا من تنگی جی پا امن بار بار کوتم بمن پس راضی کونو کیم تنگی یت تنگی بیا چ من دال دور سو واغ چ من وینا او کانو بیا سنی خو بیا وای چ من پاس پلانی راضی گلی بستان رگمو تا چ بھائی من خود دی بز باشنده یو
تسواد کاروباری دغه ټولنې مشر حاجی ګلاب خان زیاتوی چې دوی دغه ملګری په کاروباری زینو او کورونو کې تنگولای کیږي او ستنان پکې د پلټنو لپاره حکومتي ادارو بوتلې هم دي. کچرې دغه لړۍ زر تر زر بندا نکړه شو نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړي.
اکثر د افغانانو زموږ سره د سیدی چې نه راغلي هغه ډېر تنگي او دلته دکانونه هم دي زموږ سره ټول زموږ سره نو دا ځکه ډېر محکمو والا وسې راځي دلته او دغه ټول محکمو والا راځي نن هم راغلي سکسان او په مخه بار بار لګه مسله دا نه وکړي دا اته تلو تیرآباد ته تلو بند ته تلو عثمان آباد دغه علاقې ټولې داسې نوم او دا لیکل مکل شناختی کارت کم چې مسله د دې پاکستانی کم کارڈون ہوتا ایشو شوی دیا وہ سرم دا تنگ ولی پمخا کورون تو ورزی دوی ہوتا وی چیارا مگتا دا کتن آرڈر دے دا پیشاورنا چیارا تاسو کم از کم مگتا دا اخپلہ ڈیٹا گانے را کئی آو دوی بار بار کورون تو سیزی دا تنگ ول وسر رکی جنو
په دغه اړه مو چې کله د سواد ضلع مشر ډي سي او کامران رحمان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي
صوبایي حکومت او د وفاق حکومت غاړه نوې پالیسي هغه انرجسټرډ افغانانو باره کې دا ده چې هغه به هغې خلاف په سخته کاروي کېږي. دې لپاره حکومتي چارواکي چې دي هغه د افغانانو صرف دا پتہ لگول لپاره چې دا دي صرف پر لیگل ڈاکومنٹس باندې موږ سره پاکستان کې چیږي کنه وغیرہ لپاره تاسو را تاسو نه کوي خو زدا یقین ده هني ټول ته دلته چې کوم افغانان چې چا سره لیگل ډاکومنٹس ته هیته ورکول غواړم چې د حکومت غاړه دا څه هیڅ خبره نشته چې غیږی چې سره زیاتیو کی یا دی په زور باندې دي ځنه دي
د سواد ضلع ڈی سی او کامران رحمان زیاتوی چې کوم خلکو سره قانوني دستاویزات موجود وي او څوک هم تنګوي نږدې پولیس تاړه یا دوی سره د تماس ونیسي هغوی ته به حکومت مرستې ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا ہوگی اس وقت راغلے دے دا پختنو مرمنو دا پارا خبرونا پلوشی پلوشا زمونږ همکارا فرخنده وزیر تاسو د پاره هر اونۍ برابرۍ راځي چورته وښو چې په دې اونۍ کې د پښتنو خوځو کوم ستونزو ته پاملرنه کړې ده.
پلوشا
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزڑ ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پدی اور دا دا رسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پکور دا
نن یہ واور پدی غک کی چی کبھی کمی پختنی ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ په سواد کې تیرې بدمنۍ د ښځو تعلیم او کار څومره متاثره کړي.
د
افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په هیواد کې سږ کال د ښځو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي.
گرچه ارقام دقیق و تایید شده در دست نیست، همه نظر به گزارشات که توسط
او د پاکستان د فلمی هنرمند شبنم د ژوند او فن حال لرو. د ټولو اول رازو په سواد کې د نجونو د تعلیم او کار روزګار په اړه دی رپورت تا. د د خیبر پختونخوا په سواد ضلع کې د تیرې بدمنې وروستو حالات اوس په ښه کېدو دي. د سواد اوسیدونکو وایي تیرو 500 کلونو کې خاص کر د جنکو تعلیم او داشن په دغه سیمه کې د ښځو کار روزګار ته سخت نقصان ورسید. د سواد اوسیدونکو وایي د سیلانیانو د راتګ د کاروبارونو د پرانیستلو سره سره په دغه سیمه کې تعلیمي هلې ځلې پیل شوې، خو اوس هم په یو شمېر ځایونو کې ښځې استادانې او یا په نورو ادارو کې کار کوونکي په حالاتو پوره باور نه لري. په سواد د یو سکول استاذ ګل خاندان وای سواد خیبر پختونخوا یو په هغه سیمو کې راځي چرته چې د ښځو د تعلیم شرح تر ټولو زیاته ده، خو بدمنۍ د دوی کاروزګار سخت متاثر کړي او اوس هم په ډیرو سیمو کې ښځې له کوره بهر په کار کولو او یا انجونې سکولونو ته په تګ کې مشکلات لري.
بعضې خلک داسې ډېر زیات وېرېږي چې کېدای شي بیا د حالت خراب شي او بیا د مسلې جوړېږي. خو ډېر زیات نقصان رسېدلی ځکه چې سلور سوه اسکولونه زمونږ او د جنکو تعلیم خو بالکل ختم شوی و، خو د اوس لپاره خو داسې په کار ده چې زمونږ په خپلو کلیو باندې یا په خپلې ضلعې تحصیل په سسا باندې کمیټیانې جوړې شي او هغه بیا ځي زمونږ د خویندې وروڼه اویر کړي چې هغو ته پته ولري چې اوس بالکل امن دی او تعلیم د ښځو لپاره له ټولو نه زیات ضروري دی، ولې چې د یوې ښځې تعلیم د ټول کور تعلیم دی.
د تیرې بدمنۍ وروستو په سکولونو او کالجونو کې د نورو سیمو استادانې هم په سواد کې کار کولو ته غاړه نه ږدي. د سیدو شریف د جنکو د کالج زده کوونکي وایي د دوی په کالج کې 14 جنکو استادانو پوسټونه خالي پراته دي او د دوی وخت هم ضایع کیږي.
زه په ډیګري کالج کې په فرست ایئر کې فوکس کوم، د وو سبجیکټ یو د ویتنس یو د اسلامیت. زمونږ وخت ضایع کېږي او مسیحیان نښتي او د اسلامیت بیره روم نه لګي او د هویتنانس نه لګي او جنکۍ سې ګرځي او چې فرست ایئر کې سبق وایم د ګواري ډیګري کالج کې او مسیحیان نښتي د فزیکس او د اسلامیت او سوسیال وړو بیره روم نښتي او داسې ناسې ګپ شپ لګي. زیاتر به چې غریبان دي هغو دا نه شي برداشت کولی چې موږ دانه مسیحیان یو مسیحیان ټیلیشن ونیسو. حکومت نه غوښتنه کوو چې هغو موږ له مسیحیانې دغه کیسې راولي چې زموږ وخت اصلي ضایع کړي.
په 2001 کال کې په سواد کې د نجونو سکولونو ته په تګ او یا په نورو ادارو کې به کار کولو د ځایي طالبانو لخوا بندیزونه ولګول شول چې وروسته په دغه سیمه کې یو شمېر د هلکانو او نجونو د سکولونو ودانۍ ړنګ کړل شوې. فرزانه اکرم چې په سواد کې په یوې غیر سرکاري اداره کې کار کوي وایي اوس هم ځینې کورنۍ نه غواړي لوریانې له کوره د تعلیم او یا د کار لپاره بهر ولاړ شي.
حالات داسې وو چې لکه مطلب موږ ته ډېر زیات مشکلات وو کنه، خلک یاره وا مطلب مونږ سره مونږ بچی کورونو ته لاړو، خلک په زمونږ نه یریدل ځکه چې هغې په دې کشمکش کښې وو چې اسې نه چې دا حالات بیا دلته کښې بیا هم هغه شانتي شي که نه زمونږ به بیا څه کېږي. نو هغه ټایم لږ ته زمونږ لپاره ډېر زیاته یو ګرانه مرحله وه، مونږ لکه مطلب دا خلک واپس خپل حالات لکه نارمل حالات طرف ته مونږ راوستل. اوس خو شکر دی رو ټایم تېرېږي، بیا پکې سیلاب راغلو، سیلاب سره بیا خلک ډېر زیات دغه شو لکه مطلب د خلکو کورونه لاړل، ماشومان چې څنګه سو هغې سکولونه لاړل، سبقونه ټول ګډوډ شو، د چا کورونه نه وو، د چا لکه د چا زامن لوڼه لاړل په سیلاب کې، چې چا مور پلار لاړل، ټول لکه د هغې یو زندګي چې روانه وه هغه بالکل خراب شوه لکه نه. اوس بیا هغې نه پس رو خلک چې دي اوس واپس خپل زندګۍ طرف ته راغلل. بیا اوس چې کوم دا اوس چې کوم زمونږ پروجیکټ دی په دې کښې مونږ لکه مطلب
په سواد کې په تیرې بدمنۍ کې ځینې ښځینه استادانې داسې هم وې چې د پوځي عملیاتو په دوران یې خپلې سیمې او کار نه وو پرېښودی او ګلې خاندانه وایي باید حکومت د داسې ښځو د کار ستاینه وکړي.
او زمونږ ډېرې خویندې په کورونو ناستې وې، زمونږ بچیانې چې وې هغه د سکولونو نه خلاصې شوې وې. نو په کار ده چې په دغې کومو خرابو حالاتو کښې چې کومې خویندو خپلې ډیوټیانې کړي دي خپل روزګارې مخکې کول دی له هغې دومره سخت حالاتو باوجود نو په کار ده چې هغو ته څنګه څه ترقي ورکړی شي. نو دا به ډېره غوره خبره یې ځکه چې زموږ په خویندو کښې به نور هم جذبه پیدا شي، هغو به نور هم مخکې را شي دې میدان کښې.
د سواد اوسیدونکي وایي که څه هم د دوی په سیمو کې حالات په ښه کېدو دي، خو باید حکومت د سواد هغې پخوانۍ ټولنې د جوړولو لپاره زیات کار وکړي چې پکې یوه ښځه ځان محفوظه احساس کړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې سږ کال د ښځو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. د دې وزارت چارواکي وایي د دغه ډول پیښو د راکمولو لپاره په اکثرو ولایتونو کې د عامه پوهاوي کمپاینونه هم پیل کړي دي. د ښځو چارو وزارت وایي دوی کره شمېره نه لري، خو په دغه هیواد کې ځان وژنه د نارینه په پرتله په ښځو کې ډېره شوې ده. تفصیل لپاره د کابل نه د معصوم میوند دا رپورټ اورو.
په افغانستان کې د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د ښځو د ځان وژنې او د ښځو د وژل کېدو تر 30 ډیر پیښې ثبت کړې. د دې وزارت مسؤلین وایي چې سږ کال د نورو جرمونو په پرتله په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې پیښې ډیر شوي. د ښځو چارو وزارت حقوقو د څانګې رئیس فوزی امینی د دوشنبه پر ځای ازادي راډیو ته وویل
د کال په جریان کې نو ځکه دقیقې شمېرې نسم درته ویلی. زه خوشنیم سږ کال د ښځو د ځان وژنې، ځان تړونی او ښځو د وژلو شمېرې د نورو جرمونو په پرتله لوړې دي. د دې کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د ښځو د ځان تړونی او د هغو د وژلو تر 30 پیښو ډېرې لرو.
د اغلی امینیا په باور کورنۍ تاوتریخوالی، بې وزلي، ناپوهي او پر خلکو د روانو جګړو اغیزې د ښځو د ځان وژنې اساسي لاملونه دي. د ښځو چارو وزارت داسې وخت د خبرې کوي چې د افغانستان د روغتیا وزارت د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځله. د دې وزارت یې سالی ناجیه طارق وویل چې په افغانستان کې د ځان وژنو کره شمېرې له دوی سره نسته، خو دی وویل چې څېړنې داسې ښیي د ځان وژنې پیښې د نارینه په پرتله په ښځو کې ډېرې دي.
گرچه ارقام دقیق و تایید شده در دست نیست، هم نظر به گزارشات که توسط تحقیق
که هم دقیق او تایید شوی شمېرې په لاس کې نسته، خو د امریکا افغانستان تحقیقاتي موسسه د څېړنې له مخې چې په 1400 مریض کال کې شوی، داسې ښیي چې د نارینه په پرتله ډېر ښځو ځانونه وژلي دي. په دې تحقیق راپور کې ویل شوی چې 95% ځان وژنې د ښځو لخوا سوي دي چې نالوستې او یا لږ باسواده وي. شاوخوا 80% هغو کسانو ځان وژلې چې ودونه یې کړي وو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې هر کال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1 میلیون کسان ځانونه وژني. د چارو پوهان په افغانستان کې مسؤولو ادارو ته سپارښتنه کوي چې د خلکو په منځ په ځانګړي ډول د دې هیواد په لیرې پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر کړي. که څه هم په افغانستان کې د ځان وژنې پیښې شاید د ځینو نورو هیوادونو په پرتله کمې وي، خو ځینې کتونکي وایي چې د تیرو 4 لسیزو جګړو اکثر افغانان په رواني ناروغیو اخته کړي دي.
گھر میں مہمان آ گئے تھے تو کیا انہیں گھر سے باہر نکال دیتی؟
میں کتنی بار کہہ چکا ہوں اپنی حیثیت سے اونچے مہمانوں کو بلا بلا کر مجھے میری نظروں سے مت گرایا کرو.
تم ذرا ذرا سی بات پر اپنی نظروں سے گر جاتے ہو. تم احساس سے کم طریقہ شکار ہو.
دا د پاکستانی فلمونو پیجندل شوی اداکارا شبنم دا چې د 1980 1980 او 80 په لسیزو کې په فلمونو کې کار کړی وو. په اصل کې د بنگلاديش اوسیدونکې دا، خو د خپل فلمی ژوند زیاتره وخت یې په پاکستان کې تیر کړی او د مشرقي پاکستان د بیلیدو وروسته هم په مغربي پاکستان کې پاتې شوی. د شبنم اصلي نوم جرنا باسک دی. د هغې لومړنی بنگالی فلم هرانو دین وو او د اردو لومړنی هیټ فلم یې چندا وو چې په 1982 کال کې خپور شوی وو. دویم اردو فلم یې تلاش وو چې دغه هم کامیاب وګرځید. دا د شبنم د فلمی کریئر شروعات وو. هغه په مشرقي او مغربي پاکستان کې خلکو چې په هغه وخت کې یو ځای وو دومره خوښه کړې وه چې آخر کار هغې په 1988 کال کې په کراچۍ کې د ژوند کولو فیصله وکړه. په 1980 کال کې هغې د لاهور فلم انډسټری کې زیاتره کار وکړ او په هغه وخت شبنم د پاکستان د یوې تکړه او مشهورې فلمي اداکارې په توګه خلکو وپیژندله چې د خپل کار سره یې ډېره مینه لرله. هغه د پاکستان داسې لومړنۍ هیروین هم وا چې پرله پسې په 3 لسیزو کې کامیاب فلمونه ورکړي دي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون سره په مرکه کې شبنم وای د لا په لومړو ورځو کې اردو نه ورتلا، خو ورو ورو یې نه یوازې دغه ژبه زده کړه بلکې وروسته به د خپل کار ملګرو سره هم په اردو کې خبرې کولې. شبنم وای
جب میں نے اردو فلم، فرسٹ میری اردو فلم تھی نا چندا، اس میں جب کام کر رہی تھی میں، مجھے ایک لفظ بھی اردو نہیں آتی تھی. تو
زما د اردو لمړنی فلم چندا او پای کی چې کلما کار کو نو مال د اردو یو ټکی هم نه راتللو، چې کلما ته د پنجابی فلمونو کې د کار مکمل او شو نو ما ته ډیره ګرانه و، ځکه چې پنجابی خو بیخی نه راتلا. خو زه وایم چې د یو آرټست لپاره د یوې بلې ژبې اضافه ډیره ښه خبره ده، او سم مقصد ته د رسیدو لپاره به تکلیف خو کینو. کله چې یو عام جنې وم او شبنم نوم جوړ شوی نو نه یریدم، خو سیریګم ځکه چې خلک زمونږ نه د ښه کار تمه لري، او کچری زه د خلکو په امیدونو پوره نه راغلم نو خلق با مایوسی شبی ہو
لگتا ہے کہ کیونکہ پبلک کچھ مجھ سے مانگیں گی میں وہاں تک نہیں دے پاؤں گی، مایوس ہو جائیں گے.
پنور لسوا اته تیم کې شبنم ډاکې ته لاړه، او بیا به د ډاکې او لاهور نه فلمونه کول، چې کله به په بنگلاديش کې وا او کله به په پاکستان کې. شبنم د پاکستانی فلمونو د پخوانی موسیقار روبن گوش سره واده کړي، ولی په فلمونو کې د هغه جوړه زیاتره د ندیم وحید مراد، محمد علی او شاهد سره خلکو خوخه کړي، او بیا د شبنم او ندیم جوړه به د یو فلم د کامیابی ضمانت ګرځېده. د هغه په کامیابه فلمونو کې کاجل، ساگر، آئینا، شریک حیات، اندلیب، لاڈلا، نصیب اپنا اپنا، آسرا، نیا سویرا، دوستی، احساس، گرانا، زخمی، انتخاب، ہم دونوں، تیرے گھر کے سامنے، رنجش او گنشمیر فلمونه شامل دي. د شبنم د کار ملګری وای د هغه د کامیابه فلمونو لیست ډیر اوږد دی. شبنم د روان کال د اپریل په میاش کې خپل خاوند روبن گوش سره پاکستان ته سلس کال پس لاړه، او هلته یې د خپل ملګرو سره لیده کاته وک. شبنم په دغه دوره کې پاکستانی مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل هغه د دغه هیواد سره ډیره مینه لري، ځکه چې پاکستان ورلا په نړۍ کې پیژنګلو او مینا ورکړې ده. داوا د دی اونې پلوشا چې تاسو واوریده، اجازه غواړم. ته خوده پامان.